السلام علیکم د غرمې دولس بجې دی د ازادي رادیو د یو سات خبرونه چې سید قادر جلالوف یې تخنیکی چارې پر مخ وړي د ازادي رادیو مجلې 19 پروګرام ته ځانګړې شوې ده. د دې خبرونه په ترڅ کې د افغانستان په اړه مهم رپورټونه هم لرو، خو په سر کې پام وکړئ د دې سات مهمو خبرونو ته. د افغانستان او امریکا ولسمشرانو د سیمې پر امنیتي مسایلو تلیفوني خبرې وکړې. په افغانستان کې د ناټو عمومي قومندان وی په دې هیواد کې د جګړې په ټپه ولاړ حالت د ماتولو لپاره زرګونو نورو امریکایي او د نورو هیوادونو ځواکونو ته اړتیا ده، او د جرمني صدر اعظم او د دې هیواد د 14 ولایتونو والیانو پرون موافقه وکړه چې خپل هیوادونو ته د رد شوو کډوالو د ستنولو پروسه ګړندۍ کړي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان او امریکا ولسمشرانو د سیمې پر امنیتي مسایلو تلیفوني خبرې وکړې. د افغانستان د ولسمشرې ماڼۍ وایي اشرف غنی او ډونالډ ټرمپ په افغانستان او سیمه کې د تروریزم د ګډ ګواښ پر وړاندې د مبارزې په اړه له یو بل سره بحث وکړ. د ولسمشر مرسیال وین شاه حسین مرتضوی د دې تلیفوني خبرو په اړه ازادي راډیو ته وویل:
درې صحبت تلیفوني کارونه د کشور در رابطه با مسائل امنیتی افغانستان و منطقه، امور اقتصادی، انکشافی و سرمایه گذاری و مبارزه با خطرات تروریسم و کشورهای حامی آن بحث و تبادل نظر کردن.
د افغانستان ولسمشر ماڼۍ ویلي چې ډېر ژر به ولسمشر ټرمپ له خپل افغان سیال سره وګوري. په افغانستان کې د ناټو د غوښ ملاتړ ماموریت عمومي قومندان وایي په دې هیواد کې د جګړې په ټپه ولاړ حالت د ماتولو لپاره زرګونو نورو امریکایي او د نورو هیوادونو سرتیرو ته اړتیا ده. جنرال جان نیکلسن وایي په افغانستان کې د طالبانو پر وړاندې جګړه یو بنبست یا په ټپه ولاړ حالت ته رسیدلې ده. جنرال نیکلسن د پنجشنبه په ماښام د امریکا د سنا مجلس ته پوځي خدماتو کمیټې ته د افغانستان د وضعیت په اړه معلومات ورکول. هغه ویلي څو زره نورو سرتیرو ته اړتیا ده چې د روزنې، سلام مشورې او مرستې په برخه کې له افغان ځواکونو سره کار وکړي. جان نیکلسن په ځانګړي ډول ونول چې څومره سرتیرو ته اړتیا ده. دغه امریکایي چارواکي ویلي چې د پاکستان، ایران او په ځانګړي ډول د روسیې رول د افغانستان چارې پیچلې کړي دي. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د سرمفتش ادارې یا سیګار په یو تازه ارزونه کې ویلي چې په افغانستان کې د مځکو د اصلاحاتو پروګرام لاسته راوړنې له خطر سره مخ دي، او په نهایت کې هغه بودیجه چې په دې برخه کې د امریکا لخوا مصرف شوې ده ضایع شوې ده. د افغانستان د مځکو د اصلاحاتو د پروګرام مالي لګښت څه باندې 1,000,000,000 ډالر دی چې د افغانستان لپاره د امریکا پراختیایي ادارې یا USAID لخوا ورکول کیږي. سیګار په دې ارزونه کې د امریکا د سولې انسټیټیوټ د یو متخصص په حواله لیکلي چې د ځمکې موضوع په افغانستان کې د ستونزو یو سرچینه ده. د دوی په وینا د افغانستان د حکومت یو شمېر اوسنی او پخوانی غړي پکې ښکیل دي. دا خبره په داسې حال کې کیږي چې څه موده وړاندې د افغانستان د ارزي ادارې ویلي چې د افغانستان په 150 ولایتونو کې څه باندې 1,000,000 جریب دولتي مځکه د زورواکو د ځمکو د مافیا لخوا غصب شوې ده. ولسمشر غنی په دریم ملي ښاري کانفرنس کې ویلي چې 400 جریبه ځمکه بیرته له غاصبانو څخه راګرځول شوې، او ژمنه یې کړې ده چې راتلونکي کال به د مځکو د غصب پر موضوع ډېر تمرکز ولري. د جرمني صدر اعظم او د دې هیواد د 14 ولایتونو والیانو پرون موافقه وکړه چې خپلو هیوادونو ته د رد شوو کډوالو د ستنولو پروسه ګړندۍ کړي. راپورونه وایي هغه رد شوي کډوال به تر ټولو ژر ویستل کیږي چې جرمي سابقه لري او یا یې د خپل هویت په اړه درواغ ویلي وي. خپلو هیوادونو ته د رد شوو کډوالو د بیرته ستنولو موضوع وروسته له هغې جدي بڼه غوره کړه چې په تېر ډسمبر میاشت کې د برلین په کرسمس مارکیټ یو تونسي پناه غوښتونکي چې رد شوی و د لارۍ په واسطه 12 کسانو وشل. د امریکا د استناف محکمې د ابتدایي محکمې لخوا د هیواد ته د وو اسلامي هیوادونو د اتباو پر داخلېدو د ولسمشر ډونالډ ټرمپ لخوا د لګول شوي بندیز مخنیوی تایید کړ. دا پریکړه د امریکا د نوې ادارې د مهاجرت پالیسۍ ته یو جدي ضربه ګڼل کیږي. د سان فرانسیسکو د استناف د محکمې درې وړو قاضیانو په دې برخه کې د ابتدایي محکمې له حکم ملاتړ وکړ. اوس دا موضوع سترې محکمې ته راجع شوې ده، ځکه ولسمشر ټرمپ په خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې تاسو به په محکمه کې وینو. د نوموړي په خبره په دې مسأله کې د امریکا ملي امنیت مطرح ده. د استناف د محکمې قاضیانو ویل د امریکا حکومت داسې هیڅ سند نه دی وړاندې کړی چې له مخې د وو اسلامي هیوادونو پر اتباو امریکا ته په سفر لګول شوی بندیز عملي شي. قاضیانو ویلي کومو ایالتونو چې د ولسمشر ټرمپ له فرمان سره مخالفت خود لی مذهبي تبعیض پورې اړوند سخت تورونه هم لګولی دي. حال دا چې د ټرمپ ادارې په دې اړه چې دا موضوع د امریکا ملي امنیت ته ګواښ دی هیڅ دلیل نه دی وړاندې کړی. د سان فرانسیسکو د استناف د محکمې قاضیانو ویلي د ولسمشر ټرمپ ادارې داسې هیڅ شواهد او اسناد هم نه دي ښودلي چې له مخې ثابت شي چې د دې وو اسلامي هیوادونو کوم تبا په متحده ایالاتو کې کوم ډول تروریستي برید ترسره کړی دی. دا ولسمشر ټرمپ د اجرایي فرمان له مخې امریکا ته د سومالیې، عراق، ایران، یمن، لیبیا، سودان او سوریې د اتباعو پر سفر بندیز لګول شوی دی. د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مسؤلي فدریکا موګرینی پرون په واشنگټن کې د امریکا د بهرنیو چارو له نوي وزیر سره وکتل. موګرینی او ریکس ټیلرسن په خپل دې لومړنۍ کتنه کې د تروریزم، روسیې له ایران سره د اټومي موافقې او د اوکرين پر حالاتو خبرې وکړې. د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مسؤلي د غراز د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ له لوړ رتبه امنیتي سلاکار سره هم وکتل. او د ترکی پوځ وایي د سوریې په شمال کې د روسیې په یو هوایي حمله کې په تصادفي ډول درې ترکی سرتیري وشل شوي او یولس نور زخمیان دي. کرملن د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د تلیفون له لارې د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان ته د دې پیښې له کبله خپله خواخوږي څرګنده کړې ده. د ترکیې د پوځ په یو اعلامیې کې راغلي چې دغه سرتیري په یوې ودانۍ کې و چې د روسیې هوایي برید ورباندې وشو. کرملین ویلي دواړو مشرانو موافقه کړې چې په سوریه کې به د اسلامي دولت په نامه ډلې داعش پر وړاندې مبارزه کې په پوځي لیکو کې همغږي لا ډېره کړي. روسیه په سوریه کې د ولسمشر بشار اسد د ځواکونو ملاتړ کوي چې د اسلامي دولت ډلې او نورو حکومت ضد مخالف وسلوالو پر ضد جګړه کوي. ازادي رادیو په اف ام سل اشاریه پنځه صفه په کابل او د افغانستان په ټولو لوی ښارونو کې د سهار لونه د ماښام تر اوو بجو پورې په صفا ډول اوریدلی شئ. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی تیره شپه د امریکا د نوي ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره تلیفوني خبرې وکړې. د افغانستان د ولسمشر ماڼۍ چارواکي وایي دواړو مشرانو د افغانستان او سیمې د امنیت په ګډون پر بېلابېلو مهمو مسئلو خبرې ترسره کړې دي. د دې موضوع جزئیات د فریبا ظاهر په رپورټ کې اورو.
دا لومړی ځل دی چې د امریکا د ولسمشر په توګه د ډونالډ ټرمپ د کار د پیلېدو راهیسې د امریکا او افغانستان ولسمشران ټلیفوني خبرې کوي. د افغانستان د ولسمشر مرستیال وایان ازادي راډیو ته وویل چې محمد اشرف غنی او ډونالډ ټرمپ د افغانستان او سیمې د امنیتي مسایلو، اقتصادي او پراختیايي چارو او دغه راز د تروریزم په وړاندې د مبارزې او د تروریزم د ملاتړو هیوادونو په اړه بحث وکړ. شاه حسین مرتضوی وویل چې د امریکا ولسمشر د تروریزم په وړاندې د افغانستان مبارزه د دواړو هیوادونو د لانیږدېوالي سبب وبلله. دوی په دې ټلیفوني خبرو کې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وویل چې د تروریزم په وړاندې د افغانستان عملي او اغېزمنې هڅې او بریالیتوبونه د دواړو هیوادونو دولتونه او ملتونه په عمده شریکانو بدل کړي دي. مرتضوی زیاته کړې چې افغان ولسمشر د خپل امریکایي سیال د خبرو په تایید سره وویل چې افغانستان به په نږدې راتلونکي کې په یو داسې همکار او متحد بدل سي چې په خپل ځان بسیا اوسي. د افغانستان او امریکا ولسمشرانو د دواړو هیوادونو د ګډو ګټو او ګواښونو په پام کې نیولو سره د همکاریو پر پیاوړتیا هم خبرې کړې دي. د افغانستان ولسمشری دفتر په وی اعلامیه کې ویلي چې په دغو ټلیفوني خبرو کې ولسمشر غنی د افغان امنیتي ځواکونو ترڅنګ د هیواد په امنیت او د تروریزم په وړاندې مبارزه کې د امریکایي ځواکونو او د ناتو د غوث ملاتړ ماموریت رول د ستاینې وړ بللی دی. د افغانستان او امریکا ولسمشرانو د تیر میلادي کال د دسمبر په وروستیو کې چې ولسمشر ټرمپ په رسمي ډول دنده نه و پیل کړې پر ټلیفون خبرې کړې وې. په هغو خبرو کې ولسمشر غنی له خپل امریکایي سیال څخه غوښتي و چې افغانستان ته سفر وکړي. د تیر شپې په ټلیفوني خبرو کې د امریکا ولسمشر ویلي چې ډیر ژر به له افغان ولسمشر سره وګوري. دواړو لورو توافق کړی چې د دواړو هیوادونو کاري ټیمونه دي د دوو ولسمشرانو د لیدو پر لارو چارو کار پیل کړي.
د فریبا ظاهر په راپور کې مو واوریدل چې د افغانستان ولسمشر او د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ تیره شپه په تلیفون خبرې وکړې او په دې خبرو کې د افغانستان او د سیمې پر امنیتي حالاتو بحث وشو. په افغانستان کې د ناتو د ځواکونو عمومي قومندان وایي په دې هیواد کې د جګړې په ټپه ولاړ حالت د ماتولو لپاره زرګونو نورو امریکایي او د نورو هیوادونو سرتیرو ته اړتیا ده. جنرال جان نیکلسن د پنجشنبه په ماښام د امریکا د سنا مجلس د پوځي خدماتو کمیټې ته د افغانستان د وضعیت په اړه معلومات ورکول. اوس مهال په افغانستان کې 8400 امریکایي عسکر موجود دي. جزئیات لفری بازا هیر اورو.
په افغانستان کې د ناتو د غوڅ ملاتړ ماموریت عمومي قومندان جنرال جان نیکلسن ویلي په افغانستان کې د طالبانو په وړاندې جګړه یو بنبست یا پټپ ولاړ حالت ته رسیدلې ده. جنرال نیکلسن د پنځشنبه په ماښام ویلي چې روسیه د افغان طالبانو ملاتړ لا ډېر کړی دی. د ښاغلي نیکلسن په خبره د روسیې هدف دا دی چې امریکا او ناتو تر پوښتنې لاندې راولي. دی وایي ایران هم د افغانستان په لویدیځ کې د وسله والو طالبانو ملاتړ کوي. دی وایي کله چې موږ په افغانستان کې د روسیې او ایران کړنو ته ګورو، زه باوري یم چې دغه کړنې د امریکا او ناتو تر پوښتنې لاندې راوستلو او د هغې پیاوړي مشارکت مخه نیول دی چې موږ سیمه کې له افغانانو سره لرو. نیکلسن دا خبرې د امریکا د سنا مجلس د پوځي خدماتو کمیټې ته د وینا پر مهال وکړې چې د افغانستان په اړه معلومات ورکول. دغه لوړ پوړي امریکایي چارواکي زیاته کړې چې د پاکستان، ایران او په ځنګړي ډول د روسیې رول د افغانستان چارې پیچلې کړې دي.
I do remain concerned about the influence of certain electric.
دوی زه د ځنګړو بهرنیو لوبغاړو د نفوذ لکبله په خاصه توګه د پاکستان، روسیا او ایران لخوا چې د طالبانو ملاتړ او په خپل دغې ډلې ته مشروعیت ورکوي او د یو باثباته هیواد د جوړېدو لپاره د افغانستان د حکومت هڅې تر پوښتنې لاندې راولي اندېښمن یم. جان نیکلسن وایي د حقانی شبکه اوس هم په پاکستان کې خوندي پناځایونه لري او دا چې واشنگتن باید له اسلام آباد سره پر خپلو اړیکو بیا غور وکړي. د ښاغلي نیکلسن په خبره په افغانستان کې د طالبانو په وړاندې د جګړې بنبست یا پټاپ ولاړ حالت د ماتولو لپاره اړتیا ده چې له امریکا او نورو هیوادونو څخه زرګونه نور سرتیري افغانستان ته واستول سي، خو په ځانګړي ډول یې ونه ویل چې څومره شمېر. په همدې اړه د سپینې ماڼۍ د ویان شان سپایسر څخه هم پوښتنه وسوه چې آیا د امریکا اداره پلان لري چې نور سرتیري افغانستان ته ولیږي. سپایسر تېر ماښام په یوې خبري غونډه کې د دې پوښتنې په ځواب کې وویل دوی وایي فکر کوم ولسمشر به په دې اړه د جنرالانو او د امریکا د دفاع وزیر خبرې واوري. په دې اړه خبرې نه دي سوې، خو فکر کوم چې دا د دفاع وزارت یوه موضوع ده چې تاسو باید ورته منتظر سئ. دغه رسمي د افغانستان د دفاع وزارت مرسیال ویان محمد راتمنیش څخه وپوښتل چې آیا په افغانستان کې د طالبانو په وړاندې جګړه واقعا په ټپه ولاړ حالت کې ده؟ راتمنیش وویل
موږ هر ورځ په افغانستان کې خپل عملیات سرته رسوو، اما که د تعجیل په مورید کې یا د ډیر عاجل د تروریستانو د منځورولو موږ تصمیم ولرو، باید د افغانستان او د افغانستان د ملي اردو تجهیزات انکشاف ورکو، تقویه کو، چې دوی وکولی شي چې خپل عنعنوي مسؤلیت په افغانستان کې په ډیر ښه توګه اجرا کړي.
په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو عمومي قومندان هغه څه ته چې د افغانستان د امنیتي ځواکونو په مشرتابه کې اداري فساد وبله هم اشاره وکړه. نوموړي د افغان ځواکونو د تلفاتو له کبله اندېښنه وښوده. دغه امریکایي چارواکي ویل چې افغان ځواکونه په 2014 کال کې په زړورتیا سره وجنګېدل. جان نیکلسن تیره میاشت اعلان وکړ چې 300 امریکایي سمندري ځواکونه به د افغان ځواکونو د روزنې، سلام مشورې او مرستې په هدف هلمند ته ولېږل سي. له 2014 کال راهیسې چې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو جنگي رول ختم سو، دا د امریکا د سمندري ځواکونو لومړنۍ ډله ده چې افغانستان ته لیږل کیږي.
اتلس دی سی کلینیکونه دی انزا کلینیکونه سی
پسیکا که هم بدون شک مثبت تغییرات
را دیدیم پاکستان ته فاس پاکلا تاسو کوم چې دې ځان کړی نه دی مکرای.
ولایت په ولایت هر جمعه د یو ولایت چارواکی او استازي تاسو پښتنو ته ځواب وایي. د مازیګر له 4 تر 5 بجو
له ازادي رادیو.
د ازادي رادیوي مجله
زتمنو اوریدونکو سلامونه می ومنئ. اومانیم ادبی رادیوی مجله وړاندې کوم. پروانه خبرونه کې د دور مکنون سیرت په اړه له استاد اسد الله غزنفر سره مرکه اوري.
د خدای تعالی په پیداوشت باندې ډیر مهربانه وو، تر دې حد پورې چې د اوبو لوشي به د پښو د پاره کوش کړ او تر هغه پورې به کوش نیولې وو چې پښو به په اوبو مړه شوه.
زبی ولا یار خپل شیرونه راوروي
پردی بچنګ کړم ګرم ل پردو څه ګیله ده د پښتنو چې سری لمبي خپل لمنه کوي
لاندې کایت ک وخت و نور مطالبم لرو په سر کې د ونې فرنګي خبرونه همایون هواد راوروي
د پښتو ژبې نومیالي لیکوال محقق او مورخ محمد ولی زلمی د سلواغي په 14 نیټه لا د فانی دنیا سترګې پټې کړې ارواښت زلمی د خپل واتیا کلن عمر په موده کې د افغانستان د تاریخ جغرافي او فرهنګ په اړه شاوخوا 40 کتابونه لیکلي وو د مرحوم زلمی ځینې آثار څو ځله چاپ شوي دي خو تېرونه یې قلم له لاسه پرېوت روح دې ښاد وي په روانه خپرونه کې د ارواښت زلمی د ژوند او آثارو په اړه مرکه هم اورېدلی شئ د ننګرهار ولایت په مرکز جلال آباد کې څو مطبعې د غیر قانوني فعالیتونو په دلیل تړل شوې دي د ننګرهار ولایت د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس ویلي دا د اقدام په لړ کې به ټولې هغه مطبعې وتړل شي چې قانوني جوازونه نه لري په تېرو کلونو کې په افغانستان کې ځینې مطبعې جوړې شوې خو لا هم ډېری لیکوال خپل آثار له هېواده بهر چاپوي دوی استدلال کوي چې کورنۍ مطبعې په مناسب نرخ او ښه کیفیت آثار نشي چاپولی د نومیالی مورخ فیض محمد کاتب هزاره علمی سیمینار په کابل کې ترسره شو د جمهوریت ریاست د مطبوعاتي دفتر د خبر په حواله لا د یو ورځنی سیمینار څخه چینی مورس پارک او پاتې ورځ کاری په انټر کانټینټل هوټل کې دوام وموند مقصد دا و چې ځوان نسل د هیواد د معاصر تاریخ د غوره لیکوال له آثارو سره آشنا شي کاتب هزاره شپږ اتیا کاله لمخه وفات شوی و مرحوم په پښتو دری انګلیسي او اردو ژبو پوهیده او د تاریخ په برخه کې ګڼ آثار لیکلي وو چې ځینې چاپ او ځینې لا هم ناچاپ دي مشهور آثار دو جلد سراج التواریخ فیض از خویزات تذکرۃ الانقلاب او تاریخ امانیه دی چې د امان الله خان د پاچاهی په وخت لیکل شوی دی یاد دی چې د افغانستان د جمهور رئیس محمد اشرف غنی له هدایت سره سم به در وخت فیض محمد کاتب هزاره د مقبره د جوړولو چاره هم پیل شي
پراتلو در سره تیر خو خیر اوله په خوشحال باندې دی قدر دی نوروز په بلخ کې اته کمیټې بوخت دي در روان نوروز میلې ته تیاری کوي په بلخ کې هر کال دا میله د کال په لومړۍ ورځ درېږي او تر څلوېښتو ورځو پورې دوام کوي نور الله بلخ زموږ همکار مجیب الرحمن حبیبزای را کوي
په بلخ ولایت کې امنیتي چارواکي وایي چې د 1906 نوي کال د نوروز جشن د لمانځنې لپاره یې سر له اوسه امنیتي تدابیر په مزار شریف کې پیل کړي دي د بلخ ولایت د امنیت عامر عبدالرزاق قادری ازي رادیو ته په خبرو کې ویل چې د نظامی تطبیقاتو ترڅنګ په مزار شریف کې هر ورځ په سلګونه امنیتي ځواکونه معذف دي تر څو کلک امنیتي تدابیر ونیسي په بلخ کې امنیتي مسؤلان وایي چې د مزار شریف ښار ته په دخولي کمربندونو کې د وسایطو او اشخاصو تلاشي شدیده شوې او په ولسوالیو کې هم ملي پولیس او د ملي امنیت ځواکونو ته دنده ورکړل شوې تر څو د هر ډول تخریبي عمل ترسره کېدو ته اجازه ورنکړي او مخنیوي وکړي د بلخ د امنیت عامر عبدالرزاق قادری په بلخ کې د نوروز لپاره د امنیتي تدابیرو په اړه وایي د نوروز لپاره تدابیر نیول شوی دی چې خپلې ګزمې مو زیاتې کړي تلاشيګانې مو شروع کړي او همداسې چک پوینټونه په ښار کې تاسو وینئ چې هر ورځ ترسره کیږي دا ټول چې تاسو وینئ د نوروز جشن لپاره چمتووالی دی په عین وخت کې د بلخ ولایت د اطلاعات او کلتور ریاست وایي چې د نوروز د ښه تجلیل لپاره د بلخ ولایت مقام د نوروز جشن ترسره کیدو یو کمیسیون جوړ کړی چې پکې اته کمیټې په مختلفو برخو کې د نوروز د ښه لمانځنو لپاره چمتووالی نیسي د بلخ ولایت د اطلاعات او کلتور ریاست د اطلاعاتو عامر حتا محمد صاحو یې پاړه وایي
ټولو کمیټو کار شروع کړی دی او په هر اونۍ کې د غونډې ناستې لري تر څو دغه نوروز په ښه شاندار مراسم سره ولمانځي او د اطلاعات فرهنګ ریاست دلته صرف دې مسله دا دی چې د فرهنګي برخې مثلا که جشنونه وي میلی وي مشاعرې وي یا مثلا کنسرتونه وي د دې هماهنګۍ دپاره او د دې د انعکاس دپاره د رسنیو مسولیت په غاړه باندې لري
هر کال د نوروز جشن په رانږدې کېدلو سره دوی میاشتې د مخه په بلخ ولایت کې د کولیسرخ ملي لپاره د دولتي او ملکي کسانو لخوا چمتووالی نیول کیږي امنیتي تدابیر په دې ولایت کې دوی میاشتې د مخه زیاتېږي او ښار ته د دخولي کمربندونو لخوا هیڅ ډول مقام ته اجازه نه ورکول کیږي چې سلا راولېږدوي
ټولنیزې شبکې انټرنیټ فیسبوک ټویټر اس ام اس له ازادي راډیو سره اړیکه ټینګه کړئ
په کندوز کې د کلالي صنعت مخ په ځوړ دی. کلالان وایي دولت د لرغوني او عنعنوي صنعت ته پاملرنه نه کوي. همداراز ارزان بیه حلبي او پلاستیکي لوښو هم د دوی بازار خراب کړی دی. په کندوز کې زموږ همکار اجمل آریان له څو تنو کلالانو سره مرکې کړې دي. د رپورټ د اورېدلو بلنه درکوم.
د کلالۍ صنعت په افغانستان کې یو له لرغونو صنعتونو څخه شمیرل کیږي چې پخوا کلالۍ یو له مهمو صنایعو څخه ګڼل کېده. دا مهال کلالۍ لوښو څخه په افغانستان کې په زیاته پیمانه ګټه نه اخیستل کیږي، اما په کورونو کې د ګلانو ساتنې، همدارنګه یو ډول ځانګړي منګي دي چې د مسو جوړولو، شړمبو او د خوبو لپاره لا هم ورڅخه ګټه اخیستل کیږي. کلالي په پخوا وختونو کې کسب ګڼل کېده، خو اوس په دې پرمختللي ماشيني زمانه کې خلک ورته د یو هنر په سترګه ګوري. هغه څوک چې خاورین لوښي جوړوي هغه ته کلال ویل کېږي. اسدالله چې په کندز ښار کې د کلالۍ دکان لري، هغه له ازادۍ راډیو سره په ځانګړي مرکه کې وویل چې هغه ته دغه کسب له خپل پلار څخه په میراث پاتې او دی په خپله 40 کاله کېږي چې په دغه کسب مصرف دی.
تقریبا 40 سال میشه کسب کلالۍ را پیش میبریم و نظر به 10 سال پیش. امسال بسیار کارش ضعیف است. تقریبا
کابو څلوېښت کاله کېږي چې موږ د کلالۍ کسب کې مصروف یو. خو 10 کاله مخکې زموږ کار ډېر ښه و. هره ورځ مو له 100 زیات تنورونه خرڅول چې یو تنور هغه وخت له 1000 افغانیو نیولو تر 800 افغانیو پورې قیمت درلود. موږ منګي، تنورونه، بلولونه، ګلدانۍ، همدارنګه نور زینتي توکي جوړوو. خو په دې وروستیو کلونو کې زموږ کار مخ په ورکېدو دی. نوموړی زیاتوي کله چې خاورین لوښی له تازه خټو جوړ شي بیا د وچېدو لپاره یو اتاق ته لیږدول کیږي چې ځانګړې درجه د حرارت لري. وروسته هغه لوښی رنګوي. همدارنګه د رنګ د پخېدو په هدف لوښی داش ته وړل کیږي چې وروسته له 2 ساعتونو لوښی ګټه اخیستنې ته چمتو کیږي.
دا راسته رنگ فروشی که فعلا رنگ فروشی هستی راسته بسته راسته کلالی بود. من هم کلالی هم هست، اما فعلا که ببینین یک دکان
وست چه ورته دی رنگ فروشی راسته وی او دی کلالی پنوم هم یادیگی. پخوا پا دی راسته که دی کلالی دکانونو و اما وست حال تا دی کلالی یو دکان هم نشته. پخوا کمی گلدانه چه مک جوده ولی پا هیواد که دینه نه، هم دارنگ پا بحرانوی هیوادونو لکه فرانسی او آلمان که هم زنگری منوال درلودل. خوس هغه نه جوړو. موږ له دولت څخه غواړو چې زموږ دغه لرغونی صنعت ته باید توجه وکړي. د اسدالله په خبره چې دوی صنعت د چارواکو د نه پاملرنې، همدارنګه د پلاستیکي او غیر معیاري توکو واردولو هم د دوی دغه لرغونی صنعت د ورکېدو له ګواښ سره مخ کړی دی. په ورته وخت کې د کندز د فرهنګیانو د ټولنې یو تن غړی رفیع الله هدایت د کلالۍ صنعت د افغانستان اصیل صنعت بولي او زیاتوي چې پخوا د افغانانو د کورونو د لوښو ډېره برخه کلالۍ لوښو جوړوله چې د کلالانو په لاس جوړ شوي وو.
د کلالۍ صنعت د افغانستان د فرهنګ سره نغښتې ده او له ډېر پخوا زمانونو راهیسې د افغانستان خلک دې اصیل صنعت سره لاسرسی لري او دی کاروي. له بده مرغه په دې وروستیو کلونو کې دې صنعت ته دومره پاملرنه نه کیږي او د له منځه تلو په حال کې ده. او دلیل هم دا دی چې خارجي واردات یا خارجي لوښي یا صنایع خلک کاروي او دولت هم دومره پاملرنه دې صنعت ته نه ده کړې. په دې وروستیو کې څرنګه چې لیدل کیږي دا صنعت د ورځ په تېرېدو سره د له منځه تلو په حال کې ده.
ښاغلی هدایت پر اړوندو دولتي ارګانونو باندې غږ کوي څو دغه لرغونې صنعت ته جدي پاملرنه وکړي، ځکه اوس مهال د کلالۍ صنعت د ورکېدو له جدي ګواښ سره مخ دی. په همدې حال کې ګلاغا چې د کلالۍ دکان ته د تنور رانیولو په هدف راغلی، هغه وایي کومه ډوډۍ چې د کلالانو په لاس جوړ شوي تناره کې پخه شوي وي ډېر ښه خوند او کیفیت لري.
دلته تنور پسې ډېر تنور په کار ده. مخته ویسو ډېر ښه تنورونه دي او ښه ډوډۍ ښه هغه ورکې ښه پخې مخته ښه پاغه کېږي. تناره ډوډۍ ډېره خوند لري. مخته
د یادولو وړ ده چې کلالۍ زموږ په هیواد کې ډېر اوږد تاریخ لري او د تاریخ د معلوماتو له مخې د دغه صنعت لرغونوالی ان د آریایانو تر زمانې پورې رسیږي. همدارنګه دغه کسب یو ځانګړی کلتوري ارزښت هم لري چې زموږ د لرغونو آثارو ډېره برخه هم د کلالانو هغه خاورین لوښي جوړوي چې د کیندنو پر مهال پیدا شوي دي.
ازادي راډیوي مجله له ازادي راډیو څخه اوري.
د پښتو ژبې نومیالي لیکوال، محقق او مورخ محمد ولی زلمی د سلواغې په 14 نیټه له فانی دنیا سترګې پټې کړې. ارواښاد زلمی د خپل 80 کلن عمر په موده کې د افغانستان د تاریخ، جغرافیه او فرهنګ په اړه شاوخوا څلوېښت کتابونه لیکلي وو. د کابل تلوی افغان، کندهار مجلې او هلمند جریدې مدیریتونه یې کړي وو. په کندهار کې زموږ همکار صادق رښتینی د مرحوم زلمی د ژوند او آثارو په اړه د کندهار پوهنتون له علمي مرستیال ښاغلي شیرشاه رشاد سره مرکه کړې ده او په سر کې پوښتلی چې محمد ولی زلمی څوک وو.
ارواشاد محمد ولی زلمی چې د کندهار د نورزو په کوڅه کې په دیارلس سوه اته نه شاوخوا کې زوکړی دی، دلیل یې سوی ده کندهار د احمدشاه بابا له لیسې څخه فارغ او بیا وروسته په کابل کې د حقوقو د پوهنځي د لیسانس ډیګري اخیستي او د افغانستان د ښو لیکوالانو او څېړونکو په کتار کې ولاړ شخصیت وو.
د زلمی صاحب مجموع کې څومره آثار راپاتې دي؟
تر هغه ځایه چې ما ته د دوی د آثارو په اړه معلومات شته شاوخوا دیرش څو دیرش آثار چاپي چې ما خپله لیدلي دي، یا زه معلومات لرم. او د دې په څنګ کې د ده د مقالو او نورو لیکنو تعداد هم نهایت زیات دی، ځکه چې د ده د لیکنې ابتدا له محصلی سره راپیل شوې ده او په کابل مجله، کندهار مجله، طلوع افغان، هلمند جریده کې او د افغانستان په نورو موقعو خپرونو کې هم د ده مقالې خپرې شوې دي.
په دغه اثار کې څومره چاپ او څومره ناچاپ دي؟
متاسفانه چې د ناچاپ اثارو په اړه زما سره ډېره معلومات نشته، خو زه متيقن یم چې د دوی ډېر اثار به د دوی ځینې یادښتونه او لیکنې به اوس هم ناچاپه د دوی له درنې کورنۍ سره پاتې وي، خو چاپي اثار یې زه فکر کوم چې تر ګیرشو زیات دي. د دوی هغه ډېر مفتکر خصوصیات چې همیشه د موضوعاتو په انتخاب کې درلودې او هغه هڅاند قلم چې دوی درلودې د څېړنې په برخه کې خورا ډېر اثار یې تخلیق کړي دي او د څېړنې په برخه کې هم ډېر داسې اثار درلودل چې هم د افغانستان د مطبوعاتو په اړه او هم د افغانستان د تاریخي مبارزاتو په اړه د ده اثر واقعا ډیر لوستونکي زموږ په ټولنه کې درلودل.
ویل کېږي چې د محمد ولی زلمی ډیر اثر بیا ځلي او یو اثر یې بیخي دیارلس ځله چاپ شوی، دا کوم اثر دی او دا دیارلس ځله چې چاپ شوی دا کوم اثر دی؟
البته د ده د اثارو په لړ کې چې تر کوم ځای زما سره معلومات شته، د ده خصوصا هغه تاریخي جغرافیایي اثر په ځوانانو کې او په افغانستان کې ډېر لیوال کسان درلودل او لوستونکي درلودل. ما ته چې تر کوم ځای معلومات شته او د اورېدو له مخې کندهار مشاهیر اثر د ده تر دولتي چاپ وروسته د کتاب پلورونکو او د نورو لیوالو کسانو لخوا څخه تر لسو زیات ځله سره چاته ځینې وخت سره د دولسمو د دلسم د هم ذکر کیږي چې چاپ سوی دی. د خپل شي چې د ده له اثارو سره د ده له قلم و څېړنې سره لوستونکي ځوانان نهایت زیات وو، او خصوصا بیا په دغه موضوع کې چې د خپلو مشاهیرو او نومیالیو له پېژندنې سره یو خاصه لیوالتیا موجوده وه، نو دغه اثر څو ځله او ډېر ځله چاپ سوی دی او بیا به هم د زموږ په هغه ادبي مرکزونو کې لکه کندهار او کابل او کوټه او پېښور په دې شاوخوا کې هغه به په خورا لږ وخت کې هغه وایستل سو او بیا به د تجدید دپاره چاپ ته لېږل کېدی.
استاد، تاسو یادونه وکړه چې زلمی صاحب په مطبوعاتو کې برخه اخیستې وه، البته په دې برخه کې کار کړی و، مشخصا د هیواد په کومو سیمو کې او په کومو رسنیو کې کار کړی؟
د ده د تحصیل تر فراغت وروسته په د کابل په مجله کې د ده مسؤلیت او بیا ورسته د ټولې افغان د مسؤل مدیر په حیث او کندهار ته چراغلی دي او بیا د ټولې افغان د مشرتوب په څنګه دلته په نجیش سنه کې د کندهار مجلې د تاسیس چارې د نوښت سره تر سره سولې چې بیا کندهار د مجلې د مدیر مسؤل په حیث هم پاتې شوی دی او د دې په څنګه کې د هلمند جریدې چارې د دغه غاړې بیچې په خپل ټولو ستړو کلونو کې و مطبوعاتو ته په دې برخه کې مستقیما ډېره فعاله ونډه اخیستې ده او په راوروستو کلونو کې د کابل او د کندهار د خبرونو یوه څېړنه ترسره کړې ده او د افغانستان د اوسنیو مطبوعاتو د مشرانو یوه لنډه پیژندنه د هغه مستقل اثار دي چې د افغانستان د مطبوعاتو په اړه خپره شوي دي.
استاد، د زلمي صاحب د ناچاپ آثار په اړه ستاسو غوښتنه څه ده؟
یقینا د دغسې مختنمو او نومیالیو د ژوند ډېره برخه د خپل هیواد و علم و ادب ته وقف شوې ده او دا باید ځای نیسي. کوشش تلاش د دې لپاره وسی چې هغه څېړنې او هغه پوخ خلم چې دوی دودی ده هغه ټوله توام نه چې له دوی څخه پاتې ده که دولت په خپلو امکاناتو کې او د قلم او د لیکنې لیوال کسان په شخصي امکاناتو سره وکړای سي چې هغه اثر ور چاپ کړي، ځکه دا زموږ د نسل یا هغه نسل راته پاتې شونی و چې دوی له خپل وطن سره له خپل ولس سره نهایت زیات مینه درلودل. دوی د افغانستان په ټولو ناخوالو کې په دې ټولو کړکیچونو حالاتو کې بیا هم له وطن سره جفا ونه کړله او لانړله او د دې په هر ډول شرایطو کې د دې ولس لپاره خدمت ته اوږه ورکړله. نو دا د دوی حق دی پر موږ ټولو باندې، خصوصا پر دولتي اراکینو او پر فرهنګي ادارو باندې چې که د دوی یاداشتونه که د دوی ځینې آثار و رسالې ناچاپه پاتې وي چې د هغو د ژر چاپ لپاره اقدام وکړي.
رادیویی مجله هر جمعه 12 بجې او هر سه شنبه سهار 8 بجې واوري.
کله نا کله ځینې کیسې له لیکوالو شواړي شي، نه پوهیږي چې څنګه او د څه ډول صحنې پر عمل تکولو سره راټولې او په یو تار سره وپي چې هم منطق برابر وي او هم د لوستونکو زړونو ته ولویږي. په دې نقل کې چې اوسې وږمه جبارخیل راوروي، یوه خوب دا چاره په اوږه اخیستي او سړی تر پایه د دې پیوان د سرباریتوب احساس نشي کولای.
د سرو زرو ونه یو بل هوسا پاچا څلور خزی لرلې. دا څلور متر نور ور باندې ګرانه وه. د پاچا ګرانه میرمن مهربانه او خیاره ښکلی او زړور وه. په دا نورو دریو میرمنو دا خبره ښه نه لګېده چې پاچا ډېر وخت له دې څلورمې ښځې سره تېروي. دوی به همیشه پاچا ته د هغې میده میده شکایت کاوه، لکه اوبه چې د دیوال په بیخ کې بهیږي او اخر یې رانسکور کړي. دوی هم ورو ورو د پاچا نظر بدل کړ. پاچا دې نتیجې ته ورسېد چې څلورمه میرمن یې د ملک د ټولو مشکلاتو باعث ده. یو سهار چې څلورمې میرمنې له پاچا سره د ملک د چارو په باره کې د ده یو نظر ونه مانه، پاچا په ډېره غصه ورته وویل: ستا بد نیت زما د ټولو مشکلاتو اصلي علت دی. تا له خپله بد نیته په دا هومره کلونو کې ما ته یو بچی هم رانه وړ. ملکه پوه شو چې پاچا نور هغه پخوانی سړی نه دی. بې له دې چې خوله ورسره وښوروي له ماڼۍ ووت. د ملنګانو جامې یې واغوستې، سفر یې پیل کړ. تلا 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 آخر هندوستان ته ورسېده. کور یې په یوه ځنګل کې یوه جونګړه جوړه کړه او د بې وسۍ او بې کسۍ ژوند ته یې غاړه کېښوده. دې په جونګړه کې یوه شپه لویه طلایي ونه په خوب ولیده او چې سهار راویښه شوه پوه شوه چې امیدواره ده، خو خپل مېړه ته یې حال ونسته. په دغه شپه چې دې لویه طلایي ونه په خوب لیده، میړه ته یې هم په خوب کې لویه طلایي ونه ورغلې وه. پاچا چې راویښ شو، خپله شړلې مېرمن یې په ذهن کې ورتېره شوه او چې هر څه یې وکړل له ذهن نه یې ونه وته. دی له هغې سره په کړې بې انصافي پوه شو او د هغې په موندلو پسې راووت. د ته ځینو سوداګرو به ویل چې دغسې مېرمن یې چې دی یې نخیښه یې په هندوستان کې لیدلې ده. پاچا هندوستان ته لاړ، هورې پسې ډېر وګرځېد، مګر هغه څوک یې ونه مونده چې پسې ګرځېده. بلاخره یو بزرګ ته ورغی چې مرسته ورسره وکړي. بزرګ ورته وویل هغې د ملنګۍ جامې اغوستې دي، خو معنوي ښکلا او د باطن حسن د پټېدلو شی نه دی. ته د هغې د موندلو لپاره اول هغه طلایي ونه ومومه چې په خوب کې دې لیدلې ده. پاچا سخت مزلونه پیل کړل. جامې یې د لارې په ازغو کې څیرې ویرې شوې، پښې یې چاودې شوې او ګیره یې د ملنګانو غوندې ببره شوه. ډېر لټون یې وکړ. آخر یې د ایشیدلو اوبو د لوی تالاب د منځ په راوتلې وچه ځمکه کې طلایي ونه ولیده. ده د سر ویره ونه کړه او د اور غوندې تودو اوبو ته یې ورټوپ کړل او ځان یې وړه کې ټاپو ته چې طلایي ونه پکې ولاړه وه ورساوه. پاچا د ونې یوه لخته راواخیستله. ګوري په ټولو پاڼو کې خپله ورکه مېرمن ورښکاري. ژړا ورغله، ویې ژړل دومره یې وژړل چې ټولې خودخواهۍ او زړولۍ یې ختمې شوې او د تالاب ایشیدلې اوبه هم سړې شوې، له ټوپونو وغورځېدلې. تر دې وروسته پاچا یوه ځنګل ته ننووت چې پخوا یې هیڅ وخت نه و لیدلی. خورې د خپلې ګرانې مېرمن په جونګړه ورپېښ شو. د دې چې څنګه له ورایه سترګې ورباندې ولګېدې، پام یې شول چې په لاس کې یې د هغې طلایي ونې لښته ده چې په خوب کې لیدلې ده. مګر بیا یې هم باور ورباندې رانغی. زوی چې اوس 9 کلن شوی و په جونګړه کې پټ کړ او په خپله ورته راووته، د سمدستي وپېژندله. پاچا د بخښنې غوښتنه ورڅخه وکړه. دوی یو بل ته خپل تیر حال بیان کړ او ملکې په ورین تندي د هغه له خطا ورتېره شوه. هلی بیا ملکې پاچا ته خپل زوی ورښکاره کړ. پاچا، ملکه او د دوی زوی خپل پاچاهۍ ته ستانه شول. پاچا طلایي لښته په خپل باغ کې کېښوده چې د دوی د مینې شین یادګار او زرغونه نښه وي. پاچا درې نورې مېرمنې وشړلې، دوی هم خپل سفرونه پیل کړل. آیا مینې د دوی زړه ته لاره وکړه او بدلې یې کړې؟ څوک څه پوهیږي.
ذبیح الله عیار ځوان شاعر دی. عیار څنګه او له کله راهیسې شاعري کوي؟ کوم موضوعات او مضامین په شعر کې د پام وړ دي؟ په کومو قالبونو کې شعر لیکي؟ د دې او نورو پوښتنو ځوابونه په دې مرکه کې اورېدلی شئ چې زموږ همکار همایون هیواد د ښاغلي عیار سره کړي.
شاعر پیدا شوی یم، هغه داسې ځینې پېښې هم تر شا لري، مثلا درد دی یا له ځینو پېښو چې متاثر کېدل دي. داسې مسایل وو که نه یې زیات وخت نه دی وتلی چې زه راغلی یم او بیا شعر لیکم. مختباً داسې حالات وو چې زه دې ته راوستم چې زه باید یو شعر ولیکم، او تاثر او بل ما مینه به ورسره.
دغه تاثر او دغه مینه سره یو ځای سوه، یو کس شاعر کړ. اوس دغه شاعري هماغه تاثرات دي که نه؟ نور څه مهم پکې راخیستي؟ نور موضوعات هم شته؟
نور موضوعات هم طبعا پیدا کوي. اول تاثیر سړی له شي متاثر شي او څه لیکي، ورسته ورسته که سړی مطالعه کوي نور شعرونه اوري، نور مسایل هم اضافه کیږي.
دغه شعر چې کله لیکي دا یو څه ګورئ، یو څه وینئ، یو څه محسوس کوئ، هغه لیکي که نه بس څه چې ذهن ته راسي هغه لیکي؟
زما کار له ذهن سره دی. کله وخت یعنی په لارې باندې روان یم، نیمه شپه یا شي، زیات وخت له تاثر چې منه یي هسې چې راغله لیکم یې شعر، او له چا ویریږم نه، پکې هغه خپل سبک او خپله لار چې څنګه شعر راځي، څه چې مونږ په زړه دي هغه وایم.
هر څوک غواړي شعر ولیکي. ډېر وخت یو څوک چې څه لیکي د عادي خبرو او شعر ترمنځ توپیر پکې نه کوي، ځکه خو هغه شعر خوند نه کوي کنه. دلته که یو څوک غواړي خپلې خبرې شعر کړي کنه، کومو خبرو ته باید پام وکړي؟
طبعا باید یو خبره باید ولري، یو راز باید وسپړي، یو راز باید ولري، یعنی په هنر سره وسي. حتی که عادي خبرې هم چې منظومې کړي، لږ هنر ورکړي، خوند پکې پیدا کړي، دا یعنی شعر دی.
خو څنګه کیدی شي دا؟
هغه نو د هر چا خپل فکر دی، خپل چا خپل هر چا خپل هنر دی چې څومره یې په واسطه څومره ښه یې کولای شي.
اوس که یو شعر راته ووایې.
نه وایي چې مې لیکلی یوه غزل به درته ووایم. هغه
ارشاد
داسې دی چې زموږ د یاري چې لا دویمه نه وه، ما سره سمه وه خو سمه نه وه، زما هم دنګه شمله تور بریتونه، لیلا مې هم له چانه کمه نه وه، چې په میدان به مې پرېږدي یوازې زما د یارانو نه دا تمه نه وه. بل بیت داسې دی چې عیاره هر شپه نشې سندرې، عیاره یوه شپه دې بېغمه نه وه.
عیار صاحب، دا یوه خبره چې کېږي چې دا د پښتو شاعرۍ موضوعات چې دي که نه، دا ډېر سره ورته دي. هماغه غم دی، هجران دی، له ملګرو ګیلې دي، ستونزې دي. دغه شاعر له خپلې دایرې بهر سوچ نه کوي ډېر، یعنی دغه نقد دی چې په پښتو شاعرۍ اوس کېږي، دا منی چې تام یوازې هغه د خپل ژوند مسایل را مخې ته کوي، خپلې ستونزې، خپلې خبرې، که نه نورو شیانو ته دې هم فکر کړی.
بالکل، دا خبره خو هر څوک له خپل محیط چې متاثر وي، نو طبعا هغه تاثر خبره یې چې هر څوک یې په شعر کې راوړي. بله خبره دا کې موږ شاعران ملامت هم دي او ملامت هم نه دي. ملامت ځکه نه دی چې دا زموږ محیط داسې عیار شوی دی، داسې جوړ دی، نو طبعا سړی له خپل محیط شاوخوا چې متاثر وي هغه پیکې چې دی ورسره سروکار دی، هر ورځ ورسره مخ کېږي، هغه منعکس کوي، تصویر ورته جوړوي، یا په شعر بدلوي. اوس داسې خلک شته چې نوی نوی شی مونږ ته راوړي، داسې نوي موضوعات. څومره چې موږ محیط مخ باندې ځي بدلېږي، هومره به شعر هم انشاءالله بدلېږي.
خو ګوري، دغه که محیط بدل هم شي، شاعري خو روانه ده، دا اوس نو څنګه بدلېدی شي؟
هغه اوس موږ شعر تقریبا هغه مسایل چې اوس د جنګ مسله ده، یا د رواج مسله ده، شعر کې دغه شیان موږ موجود دي. کله چې دا ماتېږي، مثلا کراري راځي یا جنګ له منځه ځي، دا مسایل په خپله شاید کم شي.
عیار صاحب، په شاعرۍ پوهېدل هم مهم دي. هغه کسان چې پښتو شعر لیکي، البته ډېرې چې ښه شعر هم لیکي، هغوی په شاعرۍ دومره نه پوهېږي، یا ته په هغو لومړنیو صنعتونو، په لومړنیو خبرو د شاعرۍ چې باید پوه شي. آیا شاعر باید په دې پوه شي که نه دومره مهمه نه ده د شاعرۍ لپاره دا خبره؟
پوه یې ښه ده، باید پوه شي، ځکه یو معیاري شی چې وړاندې کړو ټولنې ته، دا به ښه خبره وي. یعنی څومره کیفیت ولرو، یعنی علم او پوهه هم ورسره اضافه وي، همره به د موږ شعر هم سم وي. او دا خبره باید یعنی معیاري ولیکل شي، چې هر څوک پرې پوه هم شي. داسې
دغه کله چې شعر لیکي، دې شي ته نو فکر وي چې مثال دغه د شعر دغه صنعت هم باید دلته وي، یا دا کلمه که بدله کړم، دا راوړمه تشبیه به داسې سي، دې مسایل ته مې فکر وي چې په شعر کې باید ځای شي.
او بالکل باید ځای شي، خو چې خوند ولري، په هنر سره دې ځای شي. ښه خبره ده، په زور سره یو ځای کولو ته، یا په شعر کې په ځای کولو باندې راوړلو کې، که خوند ونه لري، یعنی ښه په هنر سره نه وي، یعنی د تلفظ مسله وي او د موسیقیت مسله وي، باید رانه وړل شي. او که سړی په هنر سره کولای شي، خوندور وي، هر څومره زور چې پکې ویلای شي، ښه کار.
عیار صاحب، یو بل شعر به درنه واورو.
شعر درته وایم، هغه بل غزل درته وایم چې ستا جدایي پر ما همدغه پیرزوینه کوي، سترګې مې سرې وي، زړه مې هر ماښام چاودنه کوي، او چې څوک باور د دې پی مخ یو، په څه ژمنه کوي، سړی خطا وي، سړی لویه تېروتنه کوي. او دا کس بیخي درپسې مړ دی، بیخي ډېر خراب دی، ګنې خواري خو درپسې 200 تنه کوي. چې پریشین خال ووینم نه به درته وایم، نو کومې کانې چې خوږه یاره دا ستا زنه کوي. پردي به څنګه کړمه ګرم، له پردو څه ګیله ده، د پښتنو چې سرې لمبې خپله لمنه کوي. او یار ته دومره بخت ډیر عجیب نه ده چې د قیامت لور به راځي ستا به پوښتنه کوي.
یو بل خبره دا ده عیار صاحب، تاسو چې کله شعر لیکئ ځینې داسې کلمې هم پکې، یا ځینې داسې شعرونه مو دي چې هغه ممکن اور څوک ونه لیکي که نه، داسې الفاظ دي، نو دغه چې کله لیکئ دا څه ډول لیکئ؟
هغه دوه علته شاید ولري، یو دا چې طبعاً انسان به درد لري ځینې وخت، ما داسې ویلي و چې خپله په دې نظر یم هغه کسان چې ځینې وخت کنځاوې کوي یا کنځلې کوي دغه شاید له درده وشي. او بل په شعر کې راوړل یعنی ډېر په نرمه لهجه باندې پښتنو په اول دا هم سخت خبره وي، ځینې وخت دا کنځلې راوړل یو خلکو ته جالبه وي او په ځینو بیا ډېره بده لګېدلي، تر پاسته شعر یعنی چې کنځلې نه لري تر هغوی شاید تاثیر اضافه وي او اکثر خلک یې شاید بیخي ونه لولي.
خو خبره دا ده چې یعنی شاعري یوه ښکلې ژبه ده او په دې کې داسې کلمې چې هغه خلک یې ډېر نه خوښوي، هغه بیا که شعر ته راځي خو ممکن دا به د هغو کسانو لپاره چې شعر ورته خوندور شی ښکلی شی ښکاري دا به هغو لپاره ډېر جالب نه وي او د شعر په اړه به یو ډول ذهنیت هم بدل کړي.
ولا خو به داسې شعر چې ما لیکلی یم په هغه کې هم خلک له ما سره موافق وي، ما تشویقي یعنې راته وایي چې دا هم په هنر سره څه وایي و ښه خوند پکې و.
خو که د یو مقصد لپاره وشي بیا یې تاسې سمه بولئ.
او داسې چې یو څه ولري یوه شاوایي نه وي. او بله خبره دغه شعرونه ډېرې داسې هم نه بولم چې زه یې له ځان سره وساتم او کتاب کې چاپ شي او داسې مسایل اسد یو څو ورځو شعر یو له یو پیک سړی متاثر شي ته به داسې لیکل کېږي.
نو تاسې د یو څو ورځو لپاره شاعري کوئ؟
ځینې دغسې او دا پرېکړه بیا خلک کوي چې کوم شعرونه ښه دي ارزي چې باید پاتې شي ژوندي هغه نو په خلکو پسې اړه لري، هر چاته ځان نه معلومېږي چې دا څنګه دي.
اوس یو بل شعر که راته وایي.
هغه کنځل ماره ښه وه، هغه چپه ماره ښه وه، ښه وه که بده وه هغه زما لپاره ښه وه، زموږ د یاري وښه دغسې بې مهاره ښه وه، زه پسې مات ښه وم هغه رانه بېزاره ښه وه، او یا د جانان په خوله کې خوند و یا پښتو خوږه ده، هر چپه به یې تر زر لکه دیناره ښه وه، داسې مین وم چې مجنون باندې څو واره ښه وم، داسې لیلا وه چې نیستي ورنه څو واره ښه وه، او نور دې په ټوله شاعري کې څه مزه نه وینم خو دا غزل دې یو څه ناڅه عیاره ښه وه.
تر اوسه مو چې کوم شعرونه راته واورول دا ټول غزلونه وو، نظمونه مو هم لیکلي؟
نظمونه ولا هڅه مې نه ده کړکنۍ راځي، ځینې وختونه مې څو څو کرښې لیکلي یاسې په نیمای کې پاتې وي، یعنی بل ماښام یمه کار داسې عجیب وي چېرته روان یم په لارې باندې داسې یو شعر داسې بیا ادبې لځې کاري داسې یو څو بیتونه راغلو د نظم راځي، هڅه کوم چې نظم هم ولیکم، یعنې ټولې خبرې په غزل کې نه ځایېږي، نور فورمونه چې دي شاید هغه کې ښه بیان شي، لکه نظم آزاد نظم دی په دې کې ډېرې خبرې راتلی شي، قافیو ته نه دی اړ چې تر پایه پورې قافیې پکې راشي خپلې خبرې ښې رسېدلی شي، هڅه کوو چې له دې وروسته نظم هم ولیکو.
عیار صاحب، شاعري لویه دنیا ده او د هر سړي شاعري بیا بېله دنیا، خو که ستاسو شاعري یوه ټکي ته راټوله کړو هغه ټکی به څه وي؟
سخته پوښتنه ده، هغه ټکی درد به وي.
او له دغه درده راپیدا شوی که یو بل شعر راته ووایي.
دا چې په خپل وجود کې تم نه یم، زه ستا له سترګو سره سم نه یم، او دا چې مې ګورې زه همدغه شی یم، د دې نه زیات د دې نه کم نه یم، ته چې له ما نه دعاګانې غواړې نو زه خو څه غوث العظم نه یم، ما ویل عیار آشنا مین خو نه یې، ویل یې چې یم نه یم یم نه یم.
دور مکنون سیرت چاپ شو، استاد اسدالله غضنفر دا سیرت لوستی، مرکه می ورسره کړی. ښاغلی غضنفر د دې سیرت ځینې کیسې هم راوروي. په پیل کې مې پوښتلی چې دور مکنون کله پښتو ته ژباړل شوی دی؟
د حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله وسلم د سیرت لیکنه په اسلامي ادب کې او د مسلمانانو په تاریخ کې ډېر سابقه لري، تر اوسه پورې بې شمېره سیرتونه لیکل شوي دي، او دا د اسلامي دنیا د ادب او د تاریخ او د بیوګرافي لیکنو یو ډېره مهمه ساحه ده. په پښتو ژبه کې هم ځینې سیرتونه لیکل شوي دي چې تر ټولو مشهور البته هغه ترجمه ده
دی سیرت النبی چې کابونی مپیړی په خوا په کابل کې شوې ده او چاپ شوې ده. په دې وروستیو ورځو کې د ډیر تکړه محقق استاد معصوم هوتک په زیار باندې د درې مکنون په نامه یو سیرت چې البته د حجم له مخې کوچنی دی په کندهار کې علامه رشاد اکاډمی چاپ کړی دی. دغه سیرت عبدالرحیم ابن قسیم ګل اخندزاده په 1309 هجری قمری کال کې یعنی شاوخوا 130 کال پخوا لیکلی و. بیا لغنه وروسته څو کاله پس په 1322 هجری قمری کال کې دا هم یعنی 130 کال پخوا په اول ځل د یو بل کتاب په هاشه کې چاپ شوی وو. خو اوس معصوم هوتک له اوسنۍ املا سره او د کتابونو د تصحیح له اوسنو اصولو سره سم دا کتاب تصحیح کړی دی او بیا چاپ کړی دی چې زما په خیال د پښتو سیرت نگارۍ په برخه کې یو ډیر ګټور اقدام دی.
غزنفر صاحب، د دور مکنون عمده خصوصیات او ځانګړنې څه دي؟
دغه کتاب هم ترجمه ده خو آزاده ترجمه ده. کتاب اصلا شپږ سوه کاله پخوا په عربي ژبه لیکل شوی دی. بیا وروسته په هندوستان کې په وروستو پیړیو کې په هندوستان کې شاه ولی الله په دری اړولی و او په پښتو باندې بیا عبدالرحیم ابن قسیم ګل اخندزاده همدا د شاه ولی الله صاحب له دری ژباړي را پښتو کړی دی. ژباړه آزاده ده او اثر چې دی ډیر معجز اثر دی، یعنی هیڅ اضافه کلمه پکې نسته. زما په خیال په ادبي لحاظ اهمیت بیا په دې کې دی چې نثر تقریبا د اوس شو نثرونو ته ورته دی، یعنی د اوس متوسطو نثرونو ته نه، د اوس شو نثرونو ته. زه خپله په دې نظر یم چې په 19مه پیړۍ کې په پښتو ژبه د نثر ځینې ډېر مهم کتابونه ولیکل شول چې متاسفانه موږ د خپلو ادبیاتو په تاریخ کې هغومره مقام نه دی ورکړی لکه څومره چې پکار دی. په دغو اثارو کې درې مکنون هم شامل دی. عمان صاحب کوم اجازه یې ځینې برخې به درته د قوم د اشرافو دلجویي به یې کوله، اهل فصل به یې خوښ و، هر چا ته به یې تندی رونو و، د عذر راوړونکي عذر به یې قبلاوه، په حق او رښتیا ویلو کې ورته زور او کمزوری یو شان و، څوک به یې په تک کې خپلې شاته نه پرېښود او دا به یې فرمایل چې زما شاه فرشتو ته پرېږدی او په سورلي کې به یې څوک پلی له ځان سره نه پرېښود، له ځان سره به یې سور کړ او که هغه به نه سورېده نو به یې ورته وفرمایل چې د خپل مطلب ځای ته لمانه وړاندې لاړ شه. اوس په دې کې علاوه له دې چې د حضرت رسول اکرم هغه اخلاقي کمال، هغه تواضع، هغه بل انسان ته احترام چې متاسفانه په اوسنۍ زمانه کې موږ دا شان تر یوه حده پورې هېر کړي دي، دغه هغه معنوي اړخونه دي که دا پرېږدو او راسو خپله د اخندزاده صاحب پښتو نثر ته. عمان صاحب، تاسو خپله په پښتو باندې هم شاعري کوئ او هم نثرونه لیکئ، تاسو په دې نثر کې څه شی احساس کړل چې ډېر قدیمي و؟
علاوه له دې چې قدیمي مې احساس نه کړل، ډېر واضح، ډېر رسا او تکرار نه و پکې. په عین حال کې داسې راخیستي وو چې یو څه به د سترګو ته هم درېده.
ډېر عالي. او عمان صاحب، که دې اجازه یې یو بله ټوټه به یې هم درته
ولولم.
دا ټوټه یې د له حیواناتو سره چې حضرت رسول اکرم کوم نرم چلند کاوه په دې باره کې ده. دا د دوري مکنون په ژباړن لیکي د خدای تعالی په پیداوشت باندې ډیر مهربانه وو، تر دې حد پورې چې د اوبو لوشه به د پښو د پاره کوش کړ او تر هغه پورې به کوش نیولی وو چې پښو به په اوبو مړه شو. د دوري مکنون هغه لیکوال د حضرت رسول اکرم سیرت ته تر ډیره حده د هغوی د اخلاقي مکارمو له نظره کتلې دي. او زما په خیال زموږ په ټولنه کې چې بېرحمي زیاته شوې ده، زموږ په ټولنه کې چې متاسفانه د جنګونو یا د خشونت په وجه یا د فقر یا د نورو دلایلو په وجه رواداري کمه شوې ده، زغم کم شوی دی، نو د حضرت رسول اکرم د ژوند د دغسې مثالونو راوړل ډیر حیاتی ارزښت لري. نو په دې خاطر زه وایم چې د دورې مکنون چاپول نه یوازې د ښه نثر نمونه ده، د ښه ادب نمونه ده، زموږ د نثر د تاریخ یوه ښه برخه ده. ټولنې ته هم ډیر څه ورکولی سي، د ټولنې اوسنو پرابلمونو او مشکلاتو ته هم ځوابونه لري او عالي اخلاقي درسونه پکې دي. عمان صاحب، دا مثال به هم ولولو.
هو مهرباني.
وای، حضرت رسول اکرم په یو سفر کې وو، امر یې وکړ چې مجدی پوخ کړی شي. له یارانو نه یو وویل چې حلالول یې پر ما دي، بل وویل چې پوستول یې پر ما دي، او بل وویل چې پخول یې پر ما. حضرت صلی الله علیه و آله و سلم وفرمایل چې خشاک راوړل یې پر ما دي. یارانو عرض وکړ چې دا کار هم پر موږ دی. حضرت صلی الله علیه و آله و سلم وویل چې زه پوهیږم چې تاسو به دا کار وکړی، خو زما دا خوښه نه ده چې ځان له تاسو نه غوره وبولم او تاسو نه ځان لوی وشمرم، ځکه چې دا خو یې له خپل بنده نه خدای تعالی مکروه ګڼي. دا یې وویل او پورته شه، خشاک ټول کړ، را یې وړ. نو کتاب له دغسې مثالونو، له دغسې انځورونو، له دغسې تصویرونو مالامال دی.
او ډیره مننه غضنفر صاحب. زما په خیال علاوه دی چې په دینی مدارسو کې د دې کتاب تدریس لازم ده. زموږ په نصاب کې که چېرته د دغه کتاب هغه مثالونه چې تاسو ذکر کړو او داسې نور مثالونه چې په دې کتاب کې دي، د موږ په نصاب کې دا شامل سي، نسبت ځینو نورو مثالونو ته چې البته د دې ټول مثالونه غوره دي، خو په اخلاقي لحاظ باندې د ټولنې لپاره دا ډېر ګټور دي. او تاسو د صله رحمۍ د دوی خبره وکړه، دا ډېره د ما لپاره چې واورېدله ډېره یوه جالبه او ډېره یوه غوره بېلګه وه چې ده به پخپله پیشو ته تر هغو هغه جام کوږ نیولی و چې هغه به مړې ده.
عمان صاحب، تاسو د مکتب کتابونه یاد کړل. موږ لغه ابتدایي سنفو رانیولې بیا تر دولسمه پورې هم دا نعت لرو، دا بیا شعرونه یي او اکثره هم د کلاسیکو استادانو شعرونه یي.
متاسفانه په دې شپږم صنف کې ده که په اووم صنف کې د بیدل شعر ده،
د نظامي شعرونه، چې نظامي شاعري خپله ډېره مشکله ده. نو یا د شیدا ما لیدلې دي او دا اسانه شاعري نه یي. نو خصوصا متعلمین او د کم عمر متعلمین ورباندې نه پوهیږي. او زما تجربه دا ده چې په ځینو مشکلو نعتونو باندې، خو چې زموږ د بحث موضوع ده، چې له رسول الله مبارک سره متعلقه موضوع ده، حتی زموږ د مکتبونو یو برخه استادان هم نه پوهیږي. دا په تاسو هم لیدلی. نو څه فکر کوئ؟ نو که چیرې د سیرت له کتابونو څخه د رسول الله مبارک د ژوند دغه سي روشانه انځورونه، دغه سي نهایت اثرناک حکایتونه راواخیستل سي او متعلمینو ته وړاندې سي، نو نه یوازې به د دوی د اخلاقي شخصیت په جوړولو باندې ډیر مثبت اثر وکړي، بلکې د رسول الله مبارک د پیژندلو لپاره به هم ډیر لوی کومک وسي په ټولنه کې. زه خپل هم په دې عقیده یم.
ډیره مننه غزل خاص.
اس کی کم طرف تزیزر بدلیگی، اس کی کم طرف تزیزر بدلیگی، جمایا تزر تلا رکی تکیگی، جمایا تزر تلا رکی تکیگی. گلچنیم یاران خوس چل دے، گلچنیم یاران خوس چل دے، گلچنیم یاران خوس چل دے، جس پر لے رشین بوتے میں تخنیگی، جس پر میرا چین بھوکی میں تخنی جی مایا قدر قدا رکی رکی گی مایا قدر قدا رکی رکی گی
آزادی ریڈیو تھا په دیش میں رخ پل پیغامون رو لے گئی سفر و سفر 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 دعا و سلور درے شپا گیا او یا هم سفر سفر سلور سو شل دعا دعا یاو یاو دعا سلور یاو یاو پنځه